صورت گرفت که ایالات متحده آمریکا، کوریای جنوبی و ژاپن گفتند پیونگیانگ چندین راکت برد کوتاه را به سوی آبهای ژاپن پرتاب کرده است. آژانس خبری مرکزی کوریای شمالی گزارش داده است که کیم جونگ اون با آزمایش این راکت ها دستور داده و بر ضرورت افزایش توانایی جنگی کشورش تاکید ورزیده است. قبل از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته بود که با وصف آزمایش راکت های برد کوتاه توسط کوریای شمالی رسیدن به یک توافق اتمی با این کشور امکان پذیر است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لآزادی رادیونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دې اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:00 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-35-40. در اریکو شمیره یو زربیت کرارم 0-800-822-515 او 0-900-40-15-30. د افغانستان دفاع وزارت هغه ارګان چې د وسلوالو په وړاندې د جګړې ډګر تود ساتلی، خو بیا هم ډیری وخت د ګڼو انتقادونو سره مخ وي. ناسم مدیریت، سیاسی ګمارنه پر وخت نه تجهیزول، فساد پر ضوابطو د روابطو حاکمیت، اند تیلوغلا او داسې نور هغه موارد دي چې دفاع وزارت ورباندې تورن کیږي. این انتقادها و موارد فساد باعث شد حتی نهادهای ناظر و جهانی بر موجودیت فساد حتی در یونیفرم نیروهای دفاعی افغان نیز تاکید کنند. پیش از این اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است هرچند یونیفرم پلنگی برنگ جنگلزارها برای نیروهای دفاعی افغان حدود 28 میلیون دلار هزینه داشته است، اما این یونیفرم تنها برای 2% خاک افغانستان مناسب است. دانون روزی خبرونه دغه موضوع او د افغانستان دفاع وزارت کې د فساد موارد ته ځانګړې شوې ده. د عدالت او فساد سره د مبارزې د دې ونې په خبرونه کې د دفاع وزارت مرستیال وایند خاغلی محمد زبیر عارف او د ولسی جرګې د 14مې دورې د دفاعي چارو کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی لمک سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. په پیل کې به له خاغلی عارف نه پیل کو، هغه په دې اړه باندې چې لکه څنګه چې نوې کال پیل شو، که څنګه په تیر کال کې ولسمشر ټولو وزارتونو او ادارو ته امر کړی و چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې باید کلنی پلان جوړ کړي، نو د نوې کال په پیلېدو سره تاسو په دې اړه باندې یا د فساد سره د مبارزې په برخه کې کلنی پلان جوړ کړی دی که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې سلام تاسو ته او جناب محترم وکیل صاحب او ټول اوریدونکو ته یو ودان لري مننه. زمونږ پلان فکر کوم چې مونږ ټول نړیوالو ته وړاندې کړ چې هغه د تیرونۍ کې د دولت د رسنیو د مرکز له لوري نشر ته ورسېده، نو په هغه کې ټول موارد مونږ په ګوته کړي وو چې هغه که د فساد پر وړاندې و که هغه زمونږ لاسته راوړنې وي او چې څومره زمونږ کړنې وي د تیر کال په هکړه هغه مونږ ټولو هیوادوالو ته ورسره خوا کې ټولو نړیوالو ته وړاندې کړو.
زما هدف د فساد سره د مبارزې کلنی پلان دی په خو د فساد سره د مبارزې په برخه کې ستراتیژي جوړوه کله چې د فساد سره د مبارزې هغه ځنګړي اداره لغوه شو نو هر ادارې ته دا مکلف په دې وګرځیدل چې دوی باید د فساد سره په ځنګړي توګه د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی باید کلنی پلان جوړ کړي. نو د تیر کال موضوعات خو ول چې د نوي کال لپاره یعنی اوس کال چې روان دی د دې روان کال لپاره تاسو داسې پلان جوړ کړی دی؟
زمونږ تل دا موضوع روانوي د فساد پر وړاندې مبارزه دا نه ده چې د لپاره مونږ بلکې دا له پیل نه تر دې دمه پورې مونږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې د حقوقو ریاست په دې چوکاټ کې کار کوي د مفتشت چوکاټ دی همداسې د تفتیش دا غټ ریاستونه دي چې په دې کې په لوړ تعداد کسان کار کوي تر څو چې په بعضې برخو کې کوم شواهد مونږ ته ترلاسه شي یا بعضې اوراق مونږ ته مشکوک وي په هغه باندې مونږ بررسي کوو چې دا زمونږ د دفاع د وزارت د اساسي کړنو ځینې دی.
د پلان د جوړولو یو له اساسي مواردو یا هم هغه معیارونو چې ورته ټاکلې پلان پې جوړېږي هغه زیانمننې دي او دغه زیانمننې باید په خپل پلان کې سړی ولري. تاسو د فساد له درکه کوم مواردو نه زیان وینئ یا هم تاسو په دغه پلان کې ځای کړی دي چې باید له هغې سره مبارزه وکړئ؟
ګورئ پخوا څه داسې اکثر بعضې رسنیو نه به تاسو مواردلي چې هغه که زمونږ د اردو په چوکاټونو کې د جزتامونو که هغه د تقررو که هغه د تیلو برخه وه که د لوجستیک برخه وه که د اقبالاتو برخه وه یو څه ناڅه رسنیو ته بعضې موضوعات وتل خو تر ډېره بریده پورې هغه په حقایقو باندې ډېر زیات استوار نه و. اوس زمونږ مسائل تقریبا مونږ ډېر حل کړي دي. مونږ اوس د فساد مخنیوی دومره لوړه پیمانه باندې کړی دی مونږ دا نه ردو چې په دفاع وزارت کې به دا غمیزه یا دا پدیده نه وي په مکمله توګه باندې مونږ کوشش کوو چې دا مکمل ختم کړو له منځه ویسو او د لپاره مونږ ډېرې کړنې کړي. د مثال په توګه اوس د دفاع په وزارت کې ټول چوکاټونه کمپیوټر په ذریعې باندې اسمبل شوي دي که هغه د تقرر دی که هغه د جزتامونو د اکمالات دی که هغه د البسې دی که هغه د معاشونو دی دا مکمل بایومیټریک شوي دي. زه تاسو دا وایم چې زمونږ 99.9% مونږ په دې خپل گزارش کوم خلکو ته هیوادوالو ته وړاندې کړ زمونږ 99.9% زمونږ ټول ځواکونه جزتامونه چې څومره دي هغه بایومیټریک شوي دي. یعنی یو وخت داسې هم خبرې کېدې چې خیالي ځواکونه شته په بعض ځایونو کې په بعضې پوستو کې په بعضې ولایتونو کې. اوس دا تشویش طرفه دی او ورځ تر بلې مونږ د دې دپاره کار کوو پلان کوو زمونږ تقریبا درې څانګې په دې باندې کار کوي.
یعنی تاسو خپل سرتیرو ته دا ډاډ ورکولی شئ چې نن ورځ په دفاع وزارت کې یو خیالي سرتیری هم نشته په داسې حال کې چې موږ شکایتونه ترلاسه کړي هغه په دوو مواردو کې. یعنی دوه ډول خیالي سرتیری، یو دا چې اصلا هغه تشکیل نشته په نوم د سرتیرو باندې یو لیست لري، بله خبره دا چې ځینې سرتیری چې مرګ ژوبله ورته رسیږي قرباني شوي دي دوی یعنی عملا په تشکیل کې حضور نه لدی خو هغه لیست د شان هم دوی نه دی حذف شوی بلکې هم د اوسم د هغه قربانیانو په نوم باندې یا ماشونه یا هم امتیازات اخیستل کیږي.
نه دا داسې نه ده. ما تاسو ته مخکې ویل چې زمونږ اوس ټول ځواکونه څومره د اردو چوکاټ چې دی مکمل بایومیټریک سیستم باندې هر هغه سړی چې موجود دی تشکیل دغه بایومیټریک د دغه تشکیل پر اساس جوړ شوی دی. یو تن مونږ خیالي عسکر نه لرو، نه بریدمن لرو، نه افسر لرو او نه سرتیری لرو. یعنی یو تن هم اوس وجود نه لري چې کله تشکیل نه وي یو سړی بایومیټریک کېدی نشي او چې کله بایومیټریک نشي هغه ته د معاش ذریعه نشته ځکه هر څه په ماشین باندې اوس روان دي. نو دا شی اوس د دفاع په وزارت کې په مکمله توګه خاص کر د معاشاتو پیسې کې یا دا د خیالي ځواکونو پیسې کې دا بالکل وجود نه لري. تاسو دا
لیکل څخه دا سیستم
دا خو زمونږ د تیر کال نه دا موضوع خو تقریبا د 2-3 کال نه روانو په فیصدي کچه باندې 40% او تقریبا داسې 30% او 40% په میاشتو په روبوار باندې دا موږ تقسیم کړو. یعنی دلته موږ یو هدف ټاکلو چې دغه ځواکونه په څومره وخت کې دا تقریبا د 0% په لوړه کچه زمونږ د تیر کال د لاسته راوړنو زیدلی
خو لکه سیګار او ځین نور راپورونه چې په دې اړه باندې تاسو فکر څه وایي چې
دا ټول هغه څه فکر کوم په دې موارد کې نه و. دا غیر راپورونه په نور برخو کې و چې هغه د خیالي ځواکونو پیسې کې او په د خیالي ځواکونو پیسې کې دا غیر راپور کې څه ډیر زیات داسې ول شي نو.
خو راځو د دې نور موضوعات چې مثلا ډیرې زموږ اوریدونکي چې هغه هم د افغانستان دفاع وزارت په چوکاټ کې کار کوي موږ سره اړیکه نیولې ده. دوی هم شکایتونه لري. یو له اساسي شکایتونو څخه دوی ته په وخت د مرستې نه رسیدل دي چې دوی کله کلابند وي په محاصره کې وي په وخت دوی ته تجهیزات نه رسیږي. دوی له ستونزو سره مخ وي تر دې پورې چې دوی حتی یا شاته کوي یا هم په محاصره کې دوی ته مرګ ژوبل رسیږي.
کوروالان په وخت د کومکونو رسیدل موږ خو تل هڅه کوو چې حتی نوې وزیر صاحب د دفاع د هغه په یو بیانو کې همدا و چې پر وخت رسیدنه د شهید او د زخمي تر خاصه پاملرنه موږ دا کار اوسه پورې کړی. تاسو ومنئ چې بل ورځ د بادغیس په جګړه کې تاسو شاهدان استئ. زموږ د دفاع وزارت یو تپیر اوچت کړی و او دلته په شفاخانه کې پروت و. موږ ته پس د هغه نه معلومیږي چې دا د ملي اردو افسر نه دی یا سرتیری نه دی، دا د پولیسو مربوط سړی دی. یعنی په دومره چټکی سره اوس موږ رسیدنه کوو. کله کله په بعضې مناطقو کې چې هغه موږ په تېره دوره کې د ژمي په وخت کې د ژمي په فصل کې موږ بعضې وخت مشکلات لرو که د هوا د لارې اکمالات وي دا موږ مشکل سره کله کله مخ شو. په بعض ځایونو کې موږ د غزنی کې حتی ونه توانې دي یو ځای ته موږ درې ورځې یا داسې په بدخشان کې هغه د هوا د وجه نه موږ د سره مشکل. باقی نور موږ هیڅ ځای ته مشکل نه لرو. هر وخت وغواړو کم ځای ته چې د افغانستان ملي او دفاعي ځواکونه وغواړي لاړ شي عملیاتو کې کوس شي موږ مشکل نه لرو.
تاسو ویلي چې د هوا له لارې ځینې وختونه امکان لري د مرستې په رسولو کې د تجهیزاتو په رسولو کې ستونزې وي. فکر نه کوئ د دې عامل دا دی چې د دفاع وزارت تجهیزات یا هم هلیکوپټر ځینې وختونه د شخصي کارونو لپاره استفاده کیږي؟ لکه د چارواکو د انتقال لپاره داسې ډېری موارد کې تاسو غواړئ زه به مستند تاسو ته وړاندې کړم. د چارواکو د لیږدولو لپاره د دفاع وزارت هلیکوپټر نه استفاده شوې ده. یو ولایت تللی دی هغلته ځینې داسې نور موارد دي کې چې حتی هغه چارواکي د دې ورڅ یا په هغه د صلاحیت لحاظ د دې ورنه و چې باید د دفاع وزارت تجهیزاتو څخه استفاده وکړي والته بل ولایت ته انتقال
شي. داسې ده چې موږ یو رسمي دندې دي زمونږ، موږ شخصي دندې د هیچا نه اجرا کوو او موږ شخصي چارواکي چیرته نه انتقالو. کله کوم فاریات ته خپل یو لیوات زو یا یو کنډک ته زو کوم بدخشان ته زو او مونږ د دې امکانات لرو چې د سیمې خلک هغه مخور وسی که هغه نور مشان وسی او مونږ د دې گنجائش ولرو هغه خلک مونږ د دې هواد خلک
په هر صورت چوي په هر صورت چوي
دفاع وزارت وسایط کاغذ د ځمکې دي کاغذ د حوالی هدا کم شخص لپاره د استفادې وړ نه.
تاسو خبره کې تاسو هغه سفر کوي په دغه کې به مصرفیت داوي چې مثلا په تور د مثال تاسو یو ټیم د ځینې مخاور هم ځان سره اخلي بدخشان ته ځي، خو دلته برعکس په فاریاب کې ډیر یو لوی شمیر سرتیری په محاصره کې دي او دوی ډیر جدي ارته فکر نه کوي دغه بوختیاوي د دې لامل ګرځي چې دوی د تلفات
شخصي سوق نه وړو. خو موږ بدخشان ته اړتیا ده، موږ بدخشان ته اړتیا ده زو الته به زموږ اکمالات به تجهیز به یا بس بل رسمي دندې په توګه زو. نو هغه ځای نه که چېرته موږ کله خالي راځو نو دلته هیوادوال شته هغې په رابطه کوي موږ سره نو که موږ دا تیاره خالي راځي دا هلیکپټر خالي راځي آیا مناسب نه دی چې موږ د سیمې منطقې مخاور خلک ځان سره اوچت کړو که د دې خوا نه موږ کله زو اکمالات کړو؟ دا کارونه موږ کړي دي او داسې د چا دپاره موږ شخصي تیاری په خدمت کې دي ورکړي چې هلته زموږ تیاره مصروف شي او په نورو ځایونو کې داسې چرم نه دی. هر ساحه خپل یو تقسیمات لري. دا نه دی چې موږ داسې نه دی چې موږ یو هلیکپټر دی یا دوه هلیکپټر دی یا لس دی او په ټول افغانستان کې هر ساحه باندې دا یو د تشکیل پر بنیاد باندې تقسیمات دی اکمالات داسې په خپل سر هیڅ هم داسې نه دي.
بیرته تاسو سره ګرځو خغل عرف آقای خوریانی، شما هم به برنامه خوش آمدین. به عنوان یکی از اعضا، بلکه به عنوان رئیس کمیسیون امور دفاعی دوره 16 ولسی جرگه افغانستان، شما وظیفه‌تان در حد اکثرش نظارت بر سیستم دفاعی وزارت دفاع افغانستان است و شما از این نظارت کردین. چقدر با گفته های عارف صاحب شما هم نظر هستین و تایید میکنین؟
سلام از ادب خدمت شما عارف صاحب، تمام نیروهای امنیتی افغانستان، قوای مسلح افغانستان که شب و روز به خاطر رفاه، آرامش، آزادی وطن خون میدن، جانهای شیرین خور میدن، برای از اونا سلام عرض ادب دارم. ما اکثر موارده که عارف صاحب گفتم، من از امرو از اینا هم نظرم. من یک آدم بودم که به دوره کاری خود به پارلمان کمتر شیشتم، ولی به خاطر نظارت، به خاطر راپورهایی که با ما می آمد، مشکلات هایی که از قلوردوها می آمد، ما به اکثر نقاط افغانستان رفتم، از نزدیک دیدم، مشکلات دیدم. یعنی من خودم می خواستم فرا بروم، رسمی هم ما روان کرده بودن که ما بریم بعد از جنگ فراق، بعد از اینکه نیم فرار طالبا گرفت که باز پس شکست رو طالبا رفت. من 3 روز به هرات بودم. ما با خاطر تایید صحبت عارف صاحب مهم بگم که تیارای هلیکوپترا به دسترس چی مانده نمیشد. ما 3 روز به میدان هر روز صبح میرفتم تا دیگره، چون عملیات ها بسیار شدید بود. و قمندان صاحب قلوردو برای ما میگفت که میبخشی وکی صاحب، تو همونجا باش که چون تیاره ما به جنگ است، به غور است، به بادغیس است، به فراز، هر وقت که بیکار شد. ما بعد از 4 روز رفتیم، 3 روز هر روز میرفتیم پس میامدیم، ولی نبود که ما خدای نخواسته جنجال کنیم امرای قمندان قلوردو یا امرای بخش تکنیکی از اونا یا بخش مسافربری از اونا که میرفتن سفربری از اونا، به خاطر از اینکه ما میدیدیم که مشکلات زیادتر است. اما وقتی هم که اگر یک هلیکوپتر از فرا میآید طرف هرات، دیدیم که رئیس خدا بیامرزه، رئیس شورای ولایتی، 2 نفر از اعضای شورای ولایتی، بعضی از وکیلای ولایت فرا، تیاره چون طرف هرات میاد، امنیت راه نبود و تیاره آمد، تیاره سقوط کرد، او هم شهید شدن با سرباز ها ما، با پلوت ها ما. ولی اینقدر تبلیغی که بر ضد اردوست، اینقدر خیانت به اردو نیست، چیزی که ما دیده خودم
در هیچ سطح،
به این سطح که تبلیغات بر علیه است. این تبلیغات از طرف بیرونی است، از طرف استخبارات بیرون است، یک جنگ روانی بین اردو و مردم ساخت.
هدف از هیچ سطح به این معنا که در سطح رهبری پایانتر از رهبری، یعنی در هیچ سطحی مشکل وجود نداره.
اون تو نیست که بالکل نباشه. ما گفتیم هیچ تایید نمیتونیم که بگیم اصلا فساد نیست، اصلا خرابی نیست، به هر جای هست. به یک فامیل هم که اگه 5 تا بیادر باشیم، همه به یک سطح پاک درسخان تکمیل نیستن. ولی مشکلات هست در اکثر هدارات، بخش کارهایی که کسایی که در هدارات شیشته هستن، به اینا شاید مشکلات داشته باشن، به خاطر تغییر تبدیلی، به خاطر به پیجنتون. شاید از سربازای ما داشته باشیم که 6 سال به یک جای ماندن، مثلا 8 سال به یک جای ماندن، چون قانون 3 سال است، باید 3 سال بعد پس تبدیل شوه در یک ولایت دیگه بره، چون او وسیله نداشته، واسطه نداشته، کس این کارا شده. ولی در سطحی که از نان یک سرباز داده شه، از حق سرباز داده شه و حکومت ام قمندان قلوردو امکانات داشته باشه، عسکرش به جنگ باشه، جنگ اونجا جنگ باشه، و چطور فکر مردم، این فکر ما باید بکنیم که چطور یک وجدان بیدار، یک وجدان یک قمندان برای از او اجازه میده که تیاره هلیکوپترش باشه، امکانات باشه، سربازم به ماسره باشه روان نکنه. ما به قندهار بودم، به قندهار، به چی جنگ شروع شد، به یک از منطقه‌های از اونا، به اورزگان، شب از ساعت 8 تا شب قمندان قلوردو تیاره نداشت، شیشته بود گریب، عشق از اون میریخ، میگم من چی میکنم. دمک عسکر از اون زنگ میزد، میگفت که ما با ماسره هستیم، ما اینجا 28 نفر هستیم، برای ما 100 نفر 100 ما 200 نفر همه گروه سرخ طالب حمله کرده، توپ میزنه، آوان میزنه، ما امکانات و یه هرچی میزد نمیتونیست برش
برسن. علتی که چرا امکانات وجود نداشت و از ساعت 8 تا 3 تجهیز نشدن بعدن میشه بپرسیم. یک شنونده داریم روی خط تلفن است، به برنامه خوش
اومدید. سلام عرض میکنم تمام کارکنان رادیو آزادی و میهمانان عزیز شما.
زنده باشین، بفرمایید، به برنامه خوش اومدین.
بخیر باشین. نبیل محمد بسردی بکنم، یک بردملای که نافذه هوایی هلمند به لیوای هوای قندار مربوط به لیوای هوای قندار قوای قماندانی مومی قوای هوایی حتی من همه جده نافذه هوایی هلمند هستیم، اشوای وزیفه میکنیم و لیدمال انتخالات هستیم. سلات ما اینجا اینمی هست که ما کلمان فامیلدار هستیم، دیگه هستیم اینه سه ماه چهار ماه اینمی زده تا در دقیقه شش ماه ما سفری میکنیم. فامیل ماه مبارک رمضان آمده روان است، اینه سبا بخیر انشاءالله ماه مبارک رمضان میشن. اینه معاشای ما بسیار با مشکل مواجه هستیم که پانزه در پانزه میشه، پانزه در پانزه اواله میشه، اینه امروز میشه اواله، سبا میشه اواله. خلاص ما اتفار زیف داریم که یک چهار پد فامیل خود روان کنیم استفاده کنیم امره، اینه می دم وقت زمان همه تاریخ اول یا دو فیل و پنج نقل قبول داریم اواله کنیم. اینه پانزه میشه هنوزم جریان نداره. وقتی که بانک معاشم که حواله شد اینا صحوا و ورشه تا به کروپتی که دیگه صحوا ولا شده در روز مده بانک رفتن میتونم بسیار دیر وار دیسته. اینا میرم تا قضای ما اینا نیست که ما اول ما باید معاشم ما حواله شه آدم فامیل خود برسانه.
بسیار ببخشین همینجا یک سوء تفاهم نشه، شما 3-4 ماه را هم یاد کردین، آیا از 3-4 ماه معاش بر دریافت نکردین و یا هم تاریخ معاشتان تاریخ درست نیست؟
ماش دریافت میکنیم، ماش ما مشکل نیست، مگم در وقت زمانش حواله نمیشه. وقت زمانش حواله نمیشه فامیل خود ما دهنه که ما بمفایتم ضرورت داریم، بمیم خرچی ضرورت داریم، ما نمیتونیم این امره رسانده هی کرده بخاطر که یکاد وقتش تیر میشه. باید تاریخ اول باید بر ما حواله چرا ما برای فامیل خود برسانیم. خود ما که از فامیل دور هستیم، این 15 در 15 20 در 20 حواله میشه. ما خود ما هم در شورا به هلمند نمیجا وایفای وزیفه میکنم، مدر 12 سال میشه ما در خدمت همین اردوی ملیه.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. آخای عارف همینجا هستن، انشالله جواب خود دادن.
جناب بشر دوست سپتا سلامونه اونی که هیله در وزما آواز آوری. من خوست پا عمومی توگه پا ماشونو که مشکل نلگو زده آوست چه ده راواتلم نو حتا یو تن زمونگ یو امکار ویل چه زم بانگ تا چه زما ماش والا شویده. داده ماشونو سیستم اوست لک متفاوت دست ده چه داده ماشین پا سیستم اوست والا کی که نن پینزم تاریخ ده دمه نو نن ماشونه والا شوی دی، هوا حتی پرونه والا شوی دی، یو تعداد پرونه والا شوی دی، یو تعداد اوس والا شوی دی. زمان یو تعداد
پا میلادی میاش بنده
اوالا کی که بیتا دلتا زمان یو لکسک تفاوت راغله ده پا ماشونه که چی پا خواب داغ ماشونه پا هجری شمسی بنده باوالا که دل اوس داغ سیستم میلادی تاورده ده. من یو سب مقروز یو ده دی چی ده سوال لس پینزل لس ورزو فرق قی چی پا آقا بانده بحث روان ده چی اوز داغ ماشونه اما غا هجری شمسی تشی او کدام میلادی تشی خطور اوز پوری پامده بانده چی ده میلادی پا چلورم و پینزم تاریخ بانده ده ماشونه هر وقت اواله شوی ده پا خواب ده منگ پا هجری شمسی بانده اواله کول چی آقا وشتم و اتوشتم و داسه نوشتم درشم نمکه حتی کلا کلا پا اتلسم و نولسم شلم هر چی خپل ماش پا شلم آغیسه یعنی میاش به پورا نو ماش با والاو چون اوس دغه ټول سیستم ډیټابیس ته وړي ده. دغه ډیټابیس مکمل په میلادی سیستم جوړ شوی دی. نو اوس موږ دا کوشش کوو چې هجری شمسی ته واړو. دلته دیو دولس ورځو تفاوت راځي. نو که چېرته موږ دغه د دولس ورځو تفاوت راوویست مال خیر نو بیا دا ماشونه په هماغه درېیم او څلورم تاریخ باندې اوله کیږي. نو که تاسو فکر کوئ دې ورور هم وویل چې معاش راځي خو صرف نن پینزلسم تاریخ ده. د دې محاسبه لس ورځې ده. لس ورځې مون کوشش کو چې دغه لس ورځې حقوق هم دې ته یو ځل حواله کو یا پر شاره وړو نو دا مسله هم حل کیږي.
کور مودن یو بل اوریدونکو هم ده د کندهار څخه خبرونه تغرغ لس مهرباني وکي.
بله السلام علیکم تاسو اوریدونکو ته ما د دفاع وزارت وایم چې دا پښتنه ده دا کارګاوی چې په ولسوالۍ او په بندو کې پراتې دي او دې سخت امنیتي تدابیر هم خپلو ځانو ته نیولي سمې خادارې پر ځان پر کارګاو راتاو کړي او خنډونه هم ډبونه جوړ کړي دي پر هغه سربېره بیا پر کارګاو باندې حمله وشي د نونه نفوسي کسان لري تل کسا چا کسا پوری کسا مردو اردو ځوانان د اتلس کلنۍ شل کلنۍ جش کلنۍ پورې شهیدان چې دا خو یو لویه پاچیا ده او بل په داخلي کې چې دې عملیات کوي پر دښمن پر ځای باندې باید اول دې داخلي او د ساحه ماتره کې د ماتره د لارې څخه باید تصویري عملیات وکړي، نه د بمبار، نه د توپ، نه د داسې څخه، هم به ملکي خونجیان یې، هم به د دښمن نیول کېږي، محکمې ته به ځي، په زندانو کې به زندان کېږي. د دغه وژنو مخه باید په دغسې ډول ونیسي، او د اردو څخه د نفوذي کسان چې دا باید ایستسي. دا یو لویه فاجعه ده چې زموږ تاسې ځوانان خاورې کېږي، مړه کېږي. دا تاثیر پر عام ولس په ټولو باندې لري. دا باید دا ټکټ ډېر نظر وکړي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی عارف.
کورودان د دوست محترم ته له کندهار څخه ګوري چې موږ کله عملیات کوو، یو زموږ د جګړې درې مرحلې دي. یو زموږ د تصفیه ده، یو د دفاع برخه ده، او یو د تعرض برخه ده. نو موږ خپل هغه پلان پر اساس باندې موږ چې کله تصفیه وي، د دې رور هغه دا و چې تاسو باید ساحه محاصره کړئ. ګوري اساسي مشکل دا ده چې موږ د یو دښمن سره مخ نه یو، موږ دښمنان هم زیات دي د هیواد. چې تاسو وینئ چې ډېر تروسي ډلې دي چې نړیوال دلته د یو د بل تر چتر لاندې او د حمایه لاندې دلته فعالیت کوي. زموږ یو مشکل همیشه په عملیاتو کې دی چې د ملکي تلفاتو مخنیوی دی، او دښمن تل هڅه کوي چې له ملکي خلکو ځینې استفاده وکړي، او زموږ دغه تصفیه عملیات کوي که هغه تعرضي عملیات وي هغه پڅ کړي. موږ تل سو ځله داسې واقعات راغلي. زموږ اساسي مشکل دا دی، اساسي مشکل چې ملکي خلکو ته تلفاتونه رسیږي. دویم دی رول ویلې د قرارګاو پیسې کوي چې هغه خودي حملې دي. دښمن په هر بڼه کې وي، په هر ترتیب کې وي، کوشش کوي چې زموږ دفاعي امنیتي ځواکونو ته او سرخوا کې د هیواد ته او سرخوا کې هیوادوالو ته په یو نه یو بڼه باندې تاوان ورسوي. دا حمله په دومره کچه نه دي، خو د تشویش وړ دی. زموږ ادارې دي، د کشف ځانګړي ادارې دي چې په دې برخه کې کار کوي. موږ ډېر خلک نیولیم دي، هغه بندیان هم دي، او هغه حتی د محاکمو لاندې دي. دا تاسو کله کله واورئ، که زه تاسو دا وایم چې موږ په تیر کال کې 3,210 دوسیې جرمي څېړلې دي چې په دې کې دغه خلک هم شامل دي. دا نه چې دفاع وزارت لاس ته ځین ناست دی، په ټوله برخه کې کار کوي، په ټوله برخه کې مسؤولین دي، ریاستونه دي، معینتونه دي، موږ فعالیت کوو. نو د دې رور کور ودان چې د نور هم خپل هغه تشویش موږ سره یو دی، خو موږ په دې سره فعالیت کوو، کار کوو. دا نه چې موږ همداسې ناست یو، بلکې موږ هر لحظه هر دقیقه موږ په هر ځای کې د کشف او د استخباراتو حتی د ضد استخباراتو برخې دي چې په هغه کې فری فعالیت کوي. موږ ډېر خلک ونیول، رسنیو ته مو ښودل چې هغې د حملو پلانونه درلودل. همدغسې خودي خلکو چې دننه په چوکاټ کې نفوذي به ورته وایو چې هغې ځای په ځای شوي، او هغه موږ ونیول. اوس د محاکمو کې دي، هغه اوس د نظامي او ملکی محاکمو لاندې د هغې دوسیې جریان لري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عارف. یو موضوع بله ده چې کمزوری مدیریت تاسو څومره تاییدوئ؟
د دفاع
وزارت کې کمزوري مدیریت.
ګوره، دا د جنگ میدان دی، د جنگ په میدان کې ناخوالې راځي، مګر موږ کمزوري مدیریت نه تاییدو. هر فرد زموږ د خپل سر په لاس کې نیولې، زمانه نیولې، تر هغه سربازه پورې چې هغه په نادلي کې جنگيږي، او هغه سربازه پورې په فراو، په هرات او په شندنو، په انجیل کې جنگيږي، او که هغه په کونړ کې جنگيږي. دا زموږ ځواکونه یو شی دی چې دا یو یعنی دا په زور او په جبر نه دی راغلي. دا خلک یو ځواک دی چې په خپل خوخه راغلي، د دې خلکو نه متشکل اردو ده. نو په جنگ کې مشکلات وي، په عام حالت کې په پښتو کې موږ یو بتل لرو چې په جنگ کې
حلوا واخله
دا نشه. نو بنا ان په جنگ کې به مشکلات راځي، مګر دا د کمزوري مدیریت معنی به نه وي. د کمزوري مدیریت معنی نه دی. موږ هڅه کوو، هان کوو چې حتی موږ خپل هغه یو تن سرباز نه دی. زه تاسو وایم چې د فساد په اړه موږ تیر دوه میاشتې تر مخ، بلکې درې میاشتې تر مخ، موږ یو ځانګړی اداره چې هغه د سمع شکایات یا د شکایتونو د اورېدو یو اداره مو جوړه کړه، چې په هغه کې اته تنه د ورځې د سهار نه کینی تر هغه رسمیت وخت پورې. موږ کوشش کوو چې دا سریر ساته کړو. موږ تر اوسه پورې تقریبا 15 ورځې مخکې پورې موږ دوه ویا قضیه څېړلې دي چې موږ ته په ټلیفون کې خلکو رابطې کړي دي. یعنی دفاع وزارت په هره برخه کې کوشش کوي چې کاغه د فساد وي، کاغه د نفوذي خلکو وي، چې هغه ختم شي، ما هو شو د وطن کې وسول راشي.
د سیاسي ګمرنې پر اساس به دغه موضوع وڅېړو. بیت و تاسو راشو خغل عرف خو یو بل اوریدونکو
کې. السلام علیکم ټول اوریدونکو ته او د رادیو کارکونکو ته او تاسو مرماته سلامونه کوم. جهانګیر يم د خوست ولایت نه.
مهرباني خغل جهانګیر.
بس خبر خلاصه کړو، وایم صاحب خلاصه کړو د ملي په یو بدلارو چې سفر کوو کابل ته یو ځای افغانستان خو د څنګه زموږ ولایت ته زموږ سره والا برخورد ډېر ښه دی. موږ ډېر ونه خوشاله یو، ډېر دعاګانې ورته کوو. خدای دې وکړي چې دا روژه د دې لپاره اول نه اول نه مبارکي ورته وایم. خبره باندې پوه شوله کنه، مقصد دا دی خبره باندې پوه شو چې دوی لپاره نور هم نصیحت پکار دی چې دوی چې څومره د خلکو سره ښه ګزاره وکړي دومره به د خلکو زړونه لاسته راوړي.
کور ودان جنگیر خان لخوس نه ونړی مننه. اومداسه ده زه کله کله بازی ساحو ته چورزم او زه ګورم چې د اردو نه خلک سومره راضی دي. تاسو ولیدل د تیر وخت کې چې د سولې خبره روانه وي، یو تن داسې ویل چې دا اردو باید منحل شي، چې خلک راووتل سرکونو ته، یو خودی مظاهره وي. یعنی کور ودان جهانگیر خان منتل دا هڅه کو، منتل دا کوشش کو چې د هوادوالو په خدمت کو وسو، د مشرانو ماشومانو تورسرو زمونږ هم دا غندند ده چې د دې هواد او هوادوالو خدمت وکړو.
زه فکر کوم بس دومره ځنګړی او ته د ډیرې اوریدونکو ورسره لیول تیار لري. بلې پرون ته خره خلاص مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
او یس، او مهرباني وکړئ.
زه لغزی خبرې کوم. دفاع وزارت مسؤول چې دیم او غواړم چې خپل خبره ورته وکړم.
تاسو مهرباني
وکړئ. وینو بعضې د ملي اردو افسران چې دي ډېر بېباک دي، په دې بازار کې موټر تیز بیایي او له خلکو سره ډېر داسې برخورد کوي چې بعضې هغه له دې سره نه ښایي. نو
ستاسو پوښتنه او شکایت ښاغلی عارف واخیست.
او بله خبره دا وله چې موږ وینو دلته په بازار کې د پلورل یا خرڅېدل یا د اجناسو د ملي اردو د افسرانو لخوا چې دا یو عام کار ګرځېدلی ده. حتی زه خپله باندې بل مشاهده لیدلمه، ما لیدلي دي هغوی کین خرڅوي، هغوی نور داسې مواد خرڅوي، هغوی شیدې خرڅوي. دا داسې پټه خبره نه ده چې موږ وایي دا پټه خبره، یو واضح خبره د ټول خلک یې ویني. او چې دوی دا برخورد بعضې بل ورځ زه یو دغه ته قرارګاه ته ورغلم، هغوی ته ما وویل ما د تاسې یو موټر دلته راوست په دې بازار کې، هغه ډېر تیز ګرځي، هغه ډېر بې سوره ګرځي، هغه دونه دوړې جوړوي. دا خلک بازار دي، موږ خو د منطقي خلک یو، د بازار خلک یو. دا که د اطراف خلک راشي هغه واکن دا چې دوی عکس چې دوی دغه تصویر خلکو ته وړي چې هغه داسې خلک دي او داسې خلک دي. نو مال ولې تاسو خپل دغه افراد نه سوای کنټرولولی؟ ولې تاسو دغو ته یو هدایت نه سوای کولی کنډکه چې څوک وځي او موټر تعقیبوي؟ چې دغه څه څه کوي؟ یقین زه درته وایم، قسم په خدای درته وایم چې زه خپله باندې بیبې شم
پوښتنه او شکایت واخیسته. تاسو نه ډیره زیاته مننه. د تیلو د غلا مسله یاد کړه، زه مطمئن یم چې تا انځورونو څخه چې په ټولنیزو رسنیو کې تاسو هم ورسره مخ شوي یاست، ډیر داسې موارد شته چې تیل خرڅېږي، د ملي اردو رینجر یې درولی او د دې تیل باسي یا هم بوشکې ورته کته کوي، په دوی باندې تیل خرڅېږي. حتی دا د دې لامل شو چې که په یاد مو وي په بدخشان کې کله چې حمله وشوه، نو امنیتی ځواکونه، دفاعي ځواکونه د دې پر ځای چې له سیمې وکولای شي شاتګ وکړي، یو موټرونه د تیلو د نشټوالي له امله په ځای ودرېدل او د دې لامل شو چې د ډېر لوی مرچوب
لګول. مننه د دې ورور نه چې موږ سره راته وکړه. یو خو یو تن د یو هیواد، یو تن د یو قوم، یو تن د یو ځواک نمایندګي نشي کولای. موږ دا منو ناخواله شته. موږ هم دا اوس په دې وطن کې د جګړې په حالت کې یو، کاغه په غزنی کې، کاغه په خوست کې، کاغه په هرات کې، په ټول د افغانستان په ټول سیمو کې. یعنی تر یو حد پورې دښمن تلاش کوي چې د نامنې فضا راخوره کی. نو زه دې ته دا وایم چې دغه دولت سره چې ملت یو ځای نشي، هیڅ وخت هم دولت نشي کولای چې په یوازې ځان باندې خلکو ته خدمت وکړي. یو وخت که تاسو په خاطر وي، تقریبا یو دوه کاله تر مخ یا دوه نیم کاله تر مخ یو تصویر په دې رسنیو کې، خاص کر اجتماعي رسنیو کې نشر شو چې هغه که هغه د ګاډي نمبر پلیټ هم و او تیل یې خرڅول یا تیل کوزول، هغه ځای ته زموږ لاس ورسېد. نو دا رور که مونږ ته دا وایي چې دا باید داسې وشي په عامه توګه باندې د اردو په چو پالیسۍ کې، د اردو په چوکاټ کې، حتی د جامو او د لباس د اغوستلو دپاره هم مونږ قاعده لرو. یو سړی خولۍ په کوم ځای کې په سر کې، په کوم ځای کې بوټي په تن کې، په کوم ځای کې چپلک په تن کې، د ډرایوري کول او د ګاډي ګرځول په سړکونو کې دا خو زموږ په لایحه کې نشه چې خلکو ته اذیت وکړي. ګورې مخکنی زموږ هغه اوریدونکي ویل چې د اردو نه خلک ډېر خوشحاله دي، مونږ سره ښه چلند کوي. دا باید ټولو دفاعي امنیتي ځواکونو ته، زما خو دا پیغام دی که هغه د امنیت دی که هغه د پولیس دی، په خاصه توګه ځکه زه د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې راغلی یم، نو دا د خلکو سره خبر خورد زه د دې مایک له مخې هم دوی ته وینا کوم او دې نه غوښتنه کوم. یو دا موضوع چې دا ورور باید دغه نمبر واخلي، دغه نمبر واخلي. زه فکر کوم چې په هر ځای کې چې که هغه مدیر دی که هغه عامر دی
چې مراجعه یې کړی ده،
نو ګوره دی داسې کولی شي چې دغه نمبر پلیټ ستاسو د ګاډي په دغه نمبر پلیټ باندې په دغه ځای کې تل په دغه لاره کې ګرځي. نو که دی هېواد او هېوادوال ته خدمت کوي، مونږ هم ډېر وختونو ډېر ځایونو کې قربانیانې ورکړي دي، ناخوالو سره مخ شوي یو، یعنې بعضې کارونه مو کړي دي ملت دپاره، د دفاع د چوکاټ د بهر په عام ژوند کې، په عام ژوند کې مو کړي، په عادي حالت کې په سرکونو کې مو کړي. پوهېږو چې دغه قرباني غواړي، هغه مو کړی دی، هغه که مونږ د مشکلاتو سره مخ شو خو قرباني غواړي. نو دی کولای شي چې دا چوک هغه ځای ته دی نشي کولای، زه دې ته اوس شمیرې ورکوم، زه دې ته اوس شمیرې ورکوم چې هغه د پروګرام په وروستۍ برخه کې چې ټول هېواد اورېدونکي که وروسته مونږ سره وسلېږي، نو هغې هم دا شمیرې واخلي. دی کولای شي حتی چې وړوکې نه وړوکې خبره د ټلیفون په ذریعې چې د سهار د اوه نیمو نه د اتو نه تر ناوخته د رسمیاتو په چوکاټ کې زمونږ کسان ناست دي، رسمن په دغه ځای کې بیان اخلي او شریکوي. بل دې ورور د اجناسو د خرڅولو خبره وکړه، هغه هم دته ورته یوه خبره ده، هغه هم دته ورته یوه خبره ده. دی کولی شي په همدغه نمرو باندې که هغه د غزنی وي، که هغه د خوست وي، که هغه د ننګرهار وي، دغه رو او یو شی دی چې یو عام فضا، عام نن سبا د فیسبوکونو دنیا ده، د ټویټر دنیا ده، یعنی یو شی باید مسترد اوسي، یو شی باید مستند اوسي. دا نه چې صرف یو تهمت وشي چې داسې شوي دي، نو زما دې ته همدا یو هغه وړاندیز دی چې دی دغه قرباني مو کړي، که هغلته دی نه ورځي، زه دې ته شمیرې په وروستو د خپرونې په پای کې وایم، دی رسمن د دفاع وزارت سره په چوکاټ کې دلته مونږ سره دولس تنه ناست دي ناست دي. او دا د دې همدغه دنده چې وړوکې نه وړوکې پیښه مونږ بررسي کوو، که هغه غټه نه غټه برخه وي پیښه وي،
دوی به وکولی شي حتما تاسو سره اړیکه ونیسي. یو بل اورېدونکی دی، دوی ته ورځو خپرونې ته. وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورور مسلم بابکر خیل، ما د کابل نه سره د ټلیفون وکړه.
خغلی بابکر خیل مهرباني وکړئ.
ورور د ملي اردو په حق خلکو د بازي ورونه ارنګ نظر لري، او سخت له دا وایم چې ملي اردو ملي هویت ده، ملي عزت ده، ملي ابرو ده، دې پسې خدای ته وګوري خبرې پسې نه کوي. او زه خپله اردو کې نه یم، چې فکر څوک ونه کړي چې دا خلک دا سړی په اردو کې ده، خو په ما باندې ملي اردو ګرانه ده، زه ترې ناراضي یم. داسې په هر ځای کې د دوی سره مخ شوی یم، په لاره باندې په هر ځای کې هغه اخلاق چې دوی کړي دي هغه د ستاینې وړ دي. دین دي خاورې دي، دوی ساتونکي دي خاورې دي، والله چې دا مجاهدین دي، دوی دي په خو ګرد چې په شا باندې ودي، دوی په هغو باندې جهنم حرام ده. او که به دوی خبرې کوي دا ګور ازان ګورانګاري بلیاج خو دا خبرې دی نه کی دا ورور چې سره ناست ده. دوی ته دا چې صرف یو ډرایور ده، ډرایور په کوم ځای کې چا کنټرول کړی ده، دغه ډرایوران ته خیر دی که یو کورس ونې ورته دایر کړي، دا ښه خبره ده، بده نه ده چې په لاره کې دي. دوی صرف یو ګناه همدغه شی دی چې په لاره کې لږ تیز دي، هم وروسته ورپسې د خطر موجود ده چې دښمن دې ویرې نه شي، ډس پي ونه کړي، بل څه ونه شي، بل څه ونه شي، د هغې په خاطر باندې تیز دي. نور څه په ملي اردو ملي ګردو زمونږ سر سترګې د وروره چې هر چې دی الله دې په عزت له دې خدای دې سره لوري
ډېر زیات مننه خغلې بابکر خیل
دا په بخره سره کور ودان بابکر خیل شپ هغه څه چې رښتیا حقیقت دی او هغه څه چې اردو کوي د بیان ک خو زه دې ته خبر کوم چې مونږ یو خوانځي لرو چې د محاربوي تامینات خوانځي یا مکتب تامینات محاربوي پونوم دی چې په د کې یو سړی نشي کولای چې ترسو د دې ځای لایسنس د دې ځای اجازه نامه و نخلي هغه ګاډی تکې ناسې نشي اما ما مخکې ویل چې ناخوالی به وي او دا په عمومي توګه باندې د اردو عکاسي نه کوي یو تن به وي داسې نو که دغه ما خو مخکې ویل چې که دغه مونږ سره شریک شي حتی که ما سره شریک شي مونږ کولای شو دا فردن تر هغه قطعاتو پورې جزتامونو پورې تر هغه خدي پوستې پورې مونږ درسته ولی شو اوس د نن ورځې اردو د تیر کال نه دی او د تیر کال اردو دغه بل کال نه دی اوس ورځ تر بلې اسانتیاوې راغلي دي مونږ ډېر اسانتیاوې برابرې کړي دي هر څه منظم دي او نور هم کوشش کوو چې دا چارې لا ښه شي
کور به ودان خو غوریونی موضوع تره که اگر به تمام بحث نگاه بکنیم در کل مثبت هست و بیش از 90% به این اعتقاد دارن که اصلا مشکلی وجود نداره، مشکلات بسیار اندکی هم هست. به نظر شما عامل اساسی مشکلات اندکی هم که اگر در وزارت دفاع وجود داره چی است؟ چون شما نظارت جدی داشتین برای این مورد.
مشکلات اندک بعض مسائل، بعض تعینات، تقررات در حساب مسلکی نیست متاسفانه. بعض جایی که خراب میشه اگه یک پسته سقوط میکنه، عامل اصلی از او را اگه پیدا کنیم به اثر وسیله واسطه یا وکیل یا وزیر یا از بالا یا کس به زو خمانده کده که فلان آدم ای سای مذهب بونجا جای به جای کو فشار آمده، قمندان قلوردو، قمندان لوا، قمندان طوله و کندک نتونسته جلوگیری کنه، او را روان کرده، مشکلات پیدا شده و فعلا شما میبینید
به شکل از مداخله وجود داره و در
مداخله
استقلالیت وزارت دفاع زیر سوال
من میگم که وزارت دفاع افغانستان عزت مردم افغانستان است. یا هستن که خون میدن و ما آرام شیشته هستیم با پلوی فامیلای خود زندگی خود پیش میبریم. اگر وکیل است، اگر رئیس است، اگر یک آدم عادی است، اگر یک خبرنگار است، ما هر وقت که قضاوت میکنیم در رابطه با اردو افغانستان، در رابطه با نیروهای امنیتی، تنها اردو نه، پلیس و امنیت ملی و اردو، باید وجدان خود پیش خود حاکم بسازیم که آیا همین مسائل که من میگم یک مسئله شخصی است که من دارم. شاید یک عسکر پیش رو من استاد کرده باشه که من به یک جای کار داشتم، گفته حالا نرم، من عقده گرفتم، مقابل از یک چی میکنم. من که میبینم شما یک ساعت اون 47 دقیقه می شما صحبت میکنیم، با 47 دقیقه یک نفر آماده شد که گفت یک نفر سرباز یک چیز رو میفروشه، یا تل خود میفروشه یا مواد خوراکه. شما این به حساب فیصدی نمیاد، به حساب فیصدی نمیاد، با تمام دنیا هست. به هیچ جا فساد 100% پاک نیست. در مو امریکا هم که امریکاست بدون فساد نیست. و می مرکز هر جای دنیا که شما ببینیم همین مشکلات این چی میتونه چی در راه حل از این چیست؟ همکاری مردم، همکاری نیروها با نیروی امنیتی. همین برادری که از غزنی گفت که نمی موتروان آمده تله فروخته، چی خوب بود که نمره همون موتر میگرفت، امروز نمره موتر میداد که اینجا میدیدیم که آیا وردو از این نفر به دادگاه و محکمه میکشانه یعنی و این کار حتما میکن.
سال گذشته پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا یک گزارش نشر کرد. در گزارشش نوشته که وزارت های داخله و دفاع افغانستان به فساد متهم کرده. قبل از رویش اداره سرمفتش خاص امریکا یا سیگار نوشته که بدلیل نظارت و بررسی های کمرنگ وزارت های دفاع و داخلی افغانستان، صدها میلیون دلار که به خاطر آموزش اردو و پلیس ملی اختصاص داده شده بود نتیجه نداده است.
من نمیفهم نتیجه چی باشه. ما تا 2014 151,000 نیروی خارجی داشتیم که این جمعه توریست جنگ میکرد. از 2014 تا حالا نیروهای خود ما از افغانستان دفاع میکنه. اگر نتیجه نداده اگر و بهتر با کمترین امکانات وا که بودن با مجهزترین امکانات رو داشتم، از B-52 گرفته تا پایانترین و مدرترین سلاح داشتن، موشکای کروز از اینا از خلیج فارس به اینجا چی میکرد می آمد، ولی اونا همه قدر دست آورده که از 2014 بی طرف نیروهای امنیتی افغانستان داره. من خونه دیدم که اونا می داشتن با اونا. ما از این اردوی نو، از این اردوی 18 ساله خود، از این بیشتر باید توقع نداشته باشیم، باید از این را چی نکنیم. من فکر میکنم هر کس که انگشت انتقاد غیر قانونی طرف نیروهای امنیتی ما، طرف نیروهای مسلم ما پیش میکنه، او به نفع وطن نیست. باید ملی فکر کنیم، باید ببینیم از این بهتر کی باشه، از این وزیر دفاع ما بهتر جوانتر کی باشه، از قمندان، از وزیر داخل ما جوانتر و با قدرتتر کی باشه، از معاونین ما کی باشه. شما دیدیم که به بادغیس جنگ شد، سه هفته پیش جنگ شد، به روز اول معاون اول وزیر دفاع رفت به اون منطقه، تا منطقه را آرام نساخت نیامد، همونجا بود. تمام از اینا مثل یک فامیل، مثل که دل یک پدر با اولاد میسوزه. چیزی که من میبینم، چیزی که من دیدم، من به هیچ وابستگی به وزیرام ندارم. خود وزیر سیوان میفهمم، مردم هم میفهمم، کسای هم که من رو میشناسم میفهمم که من هیچ ضرورت به می حکومت ندارم که من حکومت تعریف کنم.
بسیار بله. تشکر. یک شنونده داریم. بله، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
او چه ملی اردو دو وطن ساتون کی دی او هر سربازان چه پو جابو کی جنگی کی قوی قربانی ورکی یا غور کی دا وی حق یو سل کا سات وسو کا سا یا جنرالان یا دیگر والان چه پو لوجستیک کی کار کی او یا پو جلب جاس کی کار کی یا پو دسه اداراتو کی کار کی پندی با وزارت دفاع برخو کی چغا عایداتی مندی لري نو دا وی کنټرول دی ساده خبره ده چې پمته کابل کې کتا سو داغي کور تلاشه یا سلور منزله بلند منزل لري یا پنځه منزل لري یا درې منزل لري ډیر لوکس کور کداغي ماش در ټول ژوند ماش په دې کنټرول کې یو محاسبه کې چې روزانه دې ټول ماش کې دي شي $500 نشي چې بيخي ونخري یو مړی یو لک ډالر ونشي اما د سلور لک ډالر په کور کې ناس ده دا ساده ترين کنټرول د روزانه لري کور تلاشه په پنه پښتنه وشي چې روزانه دا کومه کړې په دې لوجستیک کې کار کوي په جلب جس کې کار کوي کندور کې کار کوي پدسي او اداره کې کار کوي چې هغه داتي مان بلري بهترین کنټرول یې دغه د کور بو جداد یو ګوري مخکې د دینه چې دا له اوس شل لري دغه یو سیاسي سیستم
کور ودان یعنی چې منې باید سبتوي خغه لري
د دغه نه مخکې سبتوي اوس یې وګوري چې په دغه شل کالو کې دغه ولس کالو کې چې تر هغه له پدغه ملي اردو کې تا روزانه 100 روپۍ ماش دلو 5000 باندې ماشي یو لګ روپۍ باندې ماشي نو ټول ماش باندې چې ماسبه کې چې یو روپۍ مونخره یو لک ډالر نشم دا اوس چې په کور کې ناسې کېده چې دغه کور د $2,000 درې لک ډالر وي
کور ودان دا پښتنه خغلی عارف واخسته د دې څنګه چې وخت کم دی یو موضوع باید نور هم سره اضافه کم کوم پښتنه چې خغلی غوریانی څخه ما وکړل د پینټاګون د راپور په اړه باندې او د سیګار د راپور په اړه باندې دغه راز پینټاګون په ویل دي چې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د مدیریتي کمزورتیا، فساد او نظامی الوتکو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې باندې دوی تورن کړی دي. دفاع وزارت او د کورنۍ چارو وزارت دغه راز ویلي دي چې د پامدې لامدې عمله، د اداري فساد لامله، د کمزوري مدیریت لامله شپږ سوه اویا میلیونه افغانۍ د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه جریمه شوي دي. کله چې هر څه سم دی، کله چې هیڅ ستونزه نشته، کله چې فساد یا هم نور موارد ډیر په کوچنی کچه باندې شته، نو ولې باید جریمه شي، ولې باید په تورن شي، او ولې باید ستاسو متحد د پینټاګون چې ستاسو سره مرسته کوي د روزنې په برخه کې، د تجهیزاتو په برخه کې، غوی دغه سی یو تور وړاندې کی
قربان. مونږ په مکمل توګه باندې د فساد شتون یا داس د پدیدې
دوی پدیر لوړه کچه
راپور هغه د خپل د راپور جمع کولو ترتیب فرق کوي.
ناسم
د ناسم په حق لسنول هغه څه چې مونږ په چوکاټونو کې کیږي دی د خپل هغه کاري اصول په چوکاټ کې دی
معیاري نه دی
د خپل د دې ته معیاري وي خو هغه څه چې زمون په جستامونو کې په قطعاتو کې اجرا کیږي هغه دی د نږدې نه بررسی کوي، دی هغه خپل راپور چې موږ دی ته راځي دی په هغه باندې یو سروې کوي. باقی ډیرو
ولې په اړه باندې خبرګون نه خي
نو موږ هر وخت کتاب دې شاهدانو سي چې کله راپورونه نشریږي موږ خامخا د دفاع وزارت له خوانه حتی د داخلي وزارت له خوانه د کورنۍ چارو وزارت له خوانه موږ هغه راپور متعلق موږ هغه چې څه نظر د وزارتونو هغه خبر شوی دی.
زه به د دفاع وزارت خبرګون د دغه راپور په اړه باندې وایم. این گزارش ها به ما رسیده و روی بررسی گزارش ها کار میکنیم. بررسی جریان دارد که در کدام ساحه و علت آن چی بوده، آیا ضعف مدیریت بود یا خیر.
دستشه در موضوع سره
په دې اړه باندې چې دفاع وزارت پنټاګون د افغانستان دفاع وزارت په ضعف مدیریتي فساد و سوء استفاده از تیارهای نظامی تورن کړی ده.
ځواب
ستاسو خبرګون د دفاع وزارت خبرګون یوازې دومره ده چې دا راپورونه موږ ته رسیدلي دي.
سیډوي ځکه چې دا یو داسې راپورونه موږ یعنی حمایه کوو ځکه چې دا هغه موارد موږ ته په ګوته کوي چې هغه موږ دوباره د خپل څېړنې لاندې راوړو.
یا سم دي یا ناسم
دی ته به سم وي مګر کوم اندازه چې دی هغه خپل راپور جوړوي په دې کې زموږ سره یعنی سلا مشوره نه ده شوی چې دغه راپور په دې کې موږ نه پوښتنه نه ده شوی. دی خپل هغه راپورونه چې دی ته هغه خپلو ګرانونه لاسته ورځي په هغه باندې دی خپل راپور
ولې د دې په ځای چې تاسو ووایئ چې دا راپورونه موږ ته رسېدلي دي په دې اړه باندې څېړنه کوو او په دې اړه باندې به معلومات شریک کړو، پرته له دې چې معلومات شریک شي ډېر جدي غبرګون نه ښیي او دغه موضوع په مفصله شکل باندې نه حل کوي څو پراتلونکي کال کې چې دوی راپور باندې کوي دغه مشکل حل وي.
په هغه وخت کې د دین وروسته موږ بل راپور هم نشر کړی کېدای شي تاسو لاسته باندې راغلی یا به تاسو نه
کړی مثلا ټول راپورونه دلته
نو موږ په هغه وخت خپل خبرګون خو بعض موارد کله کله داسې راشي چې بعض راپورونه چې هغه د آزاد سازمانونو لخوا نه حتی بعض نشتیږي هغه موږ ته ډېر خلاص راوړنه موږ په هغه پیسې کې یعنی ټیمونه ټاکو حتی چې دا تاسو د نږدې نه وګورئ چې دغه موارد صحیح دي یعنی موږ هر یو شی موږ د پاره
ایتو نیست که اونا هم بدون یک سند یک چیز یک راپور داده باشن،
یک سند وجود داره تا چیزهای
ولی به او پیمانه بسیار زیاد بود، فیصدی بالا نیست. انشالله که او هم و از خدا میخواییم که با مسئولین جدید با کار جدید با توانایی های بیشتر که دارن انشالله بتونن پیش روی از او هم بگیرن که از او جنجال هم خلاص شویم. ولی تنها این مشکلات این نظارت به خود اردوی افغانستان و به پلیس به وزارت دفاع و داخله نیست، نظارت بیرونیام هست، باید اونام نظارت بهتر بکنن چون در هر بخش، در بخش لوجستیک نظامی در همه بخش ما مشاورین هست، همراهشان همکار است و همراهشان برای اینا سیمینار میده، باید اونا هم سیمینارهای خود مشورهای خود زیادتر کنن که بتونن پیش روی فساده. شما یک روز 100% فساد بود، حالا از 100% آمده به 90% یا 95% این 10% و 5% دارم. ما امیدواریم که انشالله با این نیروی جوان با این کار کرده زیاده که فعلا اینا میکنن جوان ها ما به قدرت چیر بعد از تحصیلات جای به جای شدن، پستای جدید گرفتن در همه بخشا از طولهی گرفته تا به قلوردو ها، انشالله این هم پاک شده. این امیدوار است
انشالله در پروگرام وقت کم ده، یعنی دورونو در فساد پاک لد بازی پختان که در سرطیری حق ولکی گه من پا هر برخه که په دې سره کار کو تاسو یقین کوئ چې زه تاسو سره دره څلور سو درې اتیاتنه یو سل شپږشتنه نور څلور شپېتتنه نور نولستنه نور او همداسې وتنه نور چې په دې کې د پنځو کالو د لسو کالو تر دیرشو کالو حتی د اعدام په جزا محکوم کسان دي.
لکه څنګه چې اوریدونکي وویل داسې کسان هم شته چې ډېر په لوړه کچه باندې دنده نه لري، په ډېر یو لوړو چارواکو به وي خو همدا اوس د څلور لکو یا پنځه لکو یا دوه لکو ډالرو باندې کور لري. د
ما یک چیز میگویم که میگم که باید نظارت بشه به او کسایی که بیترین صاحب منصبا و جنرالات دیگروالایی که 40 سال 30 سال کار کردن خانه بره شیشتن ندارن، ولی کسایی که 6 ماه به لوجستیک یا به یک اداره دیگه کار کردن صاحب ده بلند منزل است. ایره باید جمع شد انشاءالله که یک تفتیش
کرودن پا دو یعنی هر اورش تیریگی د دفاع وزارت په چوکاټ کې خېګنه راځي. حتی اوس چې یو ابتدایي افسرم کله یو چوکاټ کې داخليږي د هغه د دارایی او مال ټول سکتيږي او خاص کر هغه خلک چې په مالی سرچینو کې لوجستیکی برخه کې کار کوي.
ډیر زیات مننه خاغله عارف لتاسو څخه په غوړیونی تشکر
اسمنه تاسو به خبرو اوردو
یقینا تر راتلون کې خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږي او درنه ملمنو کولای شي چې تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. تاسو په پاک الله سپارم. الله مو مل
مو شان.